السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین یو بجه شوی ده نساج ملیم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. تاسو په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پختونخوا دغه سې د نورو سیمو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند نه واورئ.
په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي او په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی خو په دې ښار کې د ګرمۍ لوجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د مشالې خبریال وایي سنسوبه کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ لوجې پرون 43 کسان مړه شوي دي. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړی پرون خاورو ته وسپارل شو. د سنسوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ لوجې ناروغ شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. په دې ترڅ کې د پیښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پټۍ ممبرانو ګډون وکړو. د مظاهرې مشرکونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال دوتویل کچره مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کمه حصه ده په بجلی په مت کې هغه موږ ته ملو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ډیرو به هم کوو.
بلخو افاقی حکومت ویلی چی پا ملک 15000 میگاوات بجلی پیدا کی گی ولی دی بجلی زورت سا 21000 میگاوات ترسی دلی دی خو بیا هم دیوائی حد سبکوی چی دی بجلی پا لوشیدن کابو عمومی. د باجوړ جنسي د مامونو تحصیل په ګډ خلی کې چاودنې یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي. بیګا ماخام شوی دغه بمی چاودنې په اړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال لوتو ویل
ترکی دوه کسان زخمیان دي، هغې هسپتال ته وړي دي. یو سید عارف پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لاخیز کېږي نه مشر خو سید هغه جان دن خو او دا هدف یې مغه و خو هغه بد شوی دی او زخمي دي هسپتال کې.
د باجوړ جنسي مشرانو پرون مشر ډاکټر ویلي دی چې له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې هدفي وجنې زیاتې شوې چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسلک دي او د پر امن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د افغانستان د کونو چور وزیر نورالحق علومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون مشال وویل اسلام آباد ته د کورنو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصیبتونو له امله لغوه شوی دی. له دې مخکې د پاکستان خبری رسنې ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومی به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تحصیل مشال لري خبرونه اوري. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا او غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضریږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقرراتو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د یونان وزیر اعظم الکسیس تسیپراس د جولای په 15 منټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې پترس کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي ویلي دی اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړی چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. تسیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخلي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانۍ قرضې ورکړي. او که چیرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کېدای شي چې یونان د مشترکه یورو کرنسۍ څخه خارج کړل شي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همدارس په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. همدارس د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالو ډلې 144 ولسي وګړي په داسې حال کې وجلی چې وسلوالو د کور ځواکونو څخه د یادخار د اخیستو لپاره جګړه کوله. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار علم محمد نه اورېدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدل شي. په روانه خپرونه کې باورې په سیند کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1700 ته رسیدلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د لوډ شیډنګ پر ضد پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دی او زمونږ کم حصه ده په بجلی په مد کې، هغه موږ ته میلاو نه شوه. موږ هر حد پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د میاشتې ورکول کیدونکو نقد پیسې نه ترلاسه کیږي.
وایسه د الرژي بیا دای څرنګ د نه خاطو شول واسه تماشاره اوندو خلته دوکې ورکول دي. داسه خلکو چې د غیر پینا علاوه ایسه غاټلی هغه نداري په خاطو شي بیا دای سی په 3-3-6 شګرځي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد مدرسو د پخانی او اوسنی نصابونو پاړه وره
دی نصاب لاړخه دغه وخت تعلیمات دی اوس وخت له دینی تعلیماتو سره توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و اوس یو څوک له مدرسې فارغیږي اصول یې خزوي خو په تاریخ باندې ونه پوهیږي.
د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صبح او په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1700 ته رسیدلی دی. البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی دی او د چل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاری د ګرمۍ چپکې تر سرحد کمې راغلې دي او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثر شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړي شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړې شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوې دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 1.5 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
تقریباً ہمارے جو لاوارس میت رکھے تقریباً 50 رکھی ہوئی ہیں.
بل طرف تھا وزیر اعظم پہ ہدایت و دسفران وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور صحت وزیر مملکت سائرہ افضل تارل کراچی تا رسی دلی دوی دو جمعے پورس دا مختلف اسپتالوں دورہ وکڑا اور حلتے دا متاثر شو خلق سرا اولی دل پدی موقع عبد القادر بلوچ رسنو سرا خبرو کی اوی چی دا دی پیخی زیموارو پر زید با کاروائی کوی نموڑی زیادہ کڑا
صورت میں اپنے آپ کو انذار نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے.
پہس یو صورت کے مونگ دخپلی ذمہ وارے نا مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سے کوتا ہی وی نو دہ ہوئی پزت بہ ہم گامون پورتا کولی شی او پزت بہ کاروائی کولی شی او د دے پلٹن بکی گی او د پلٹن رستو چ سوک ہم د دے ذمہ وار او خطو دہ ہوئی پزت بہ کاروائی کولی شی.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کی اوی چې د ماحولیاتی بدلون له عمل گرمی زیاته شوی خو بل طرف ته دې دوران په کراچی کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی د کوم چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچی الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي نو د دې لپاره نو موړی د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچی ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم تخپل رپورٹ ورکڑی. ندی ترسنگا تحریک انصاف گون نن سن کے د شوی مرگنو پر ضد د صوبائی حکومت خلاف د مقدمے درج کولو اعلان کڑے دے. سیراج زہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
په سند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړه شوي یو کس له خوریي سره د جمعې پر ورځ د مشال لیډیو خبریال سراج زهین مرکه کړې. دغه کس د خیبر پختونخوا بټګرام اوسیدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. دې په سر کې د خپل ماما د مړه کېدو کیسه کوي.
نو رارتا شو دا کیبین مخکې تا کنه نو هغه نه بعد اوچت مونږ ډاکټر راويست ورتا ډاکټر ورتا انجکشن یا ډریپینګ ورتا و لګولو وی دا اس دادغه تو مسئلہ نه دا خو دې رارتا وی دوی کې زما خان سره څه زی لګې دند څه ظاهري دا خان ته چوټ نه کاری دا نو دا دې ګرمای دی وځنه ولې چې ګرمي ډیر زیات او کنه دا هغه دی وځنه په زمون ته چکر راغل دې نور خرو رموټو خو درد دې دبا خوراک مرا کړته به سې دادا
خخه او دې تقریبا سور عمر به اندازا
تقریباً دا 60 پورے وہ 60 درے میں روزے منتے دا سے اتوار اتوار روز وقت دا چنتے ہاں
ددی نہ مخ دے سے بیمار خلو مطلب سے لگا خلو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ بہ نہ لو خم دے دار من کرا گھر دے دا دا کے تے تو بالکل شانتے اس پریشانی اس تکلیف ور تنو
او کل جی دیر اپری ہو تو نو دے بے ہوش شے وہ کرے دے بے ہوش کی او آغ ہو
نہ بے ہوش شے ہو بے ہوش شے ہو کنا بس ڈاکٹر کے متراویست دا اغین آباد صرف یو زلہ دا شانتے ستر کے کولاو کر دیو اور اغین آباد دا اس خبر مبرین نہ دیکھ دیو دے انتا کور کی وفات شو دا نا کہ سنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا آخرانے دا دا غد ہے دیا ورطا من دے منتے منگا ڈاکٹر راویست اور مشاران زمان گا دے تیار دا اس دا دا غد ہے دا آخرانے وقت بس دتا کلیم اس دا کوئے
خا خا نو دا رات ہوئے چھے دا وقت پا کراچے کے دا گرمائی سب پوزیشن دے تاسو دخل تو اسے گئے پلان دے کے نو دا گرمائی سب پوزیشن دے دا وقت ہے
اس کو دا پرشیوی درسلور رزونا نن لکا بہتر دا غدا ہوا چلی کی کرنا مکہ ہو دا غد نو ہوا نو حبس دیر زیادو خوالے بلا کتے را لے نو بلکل دا شانتے حبس شانتے خوالے بار وقت پا خوالو کے سرے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی.
تاسو د کراچۍ په لانډي سیمه کې د یو تن مرکه اوریدله چې ماما یې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې مړ شوی دی او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل د ځلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آبادا وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړس، د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کوم حصه ده په بجلی په مد کې، هغه مونږ ته ملاو نه شوه. مونږ هر حدا پورې به ځو، اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به احتجاج کوو، او د وابډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
دے افطاری اور سحری دوڑ ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ماں سے رشتہ باقاعدہ ماں سے پروف رشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتا مونگا ویلو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دن دا جب مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے.
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابه احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. مشال ریډیو تاسوورې د شمالي وزیرستان بیکوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نقد پیسې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو د موبایل د یو نیټورک څخه هم سره ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل هټه خبره ده چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس نه درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درین سي درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نور درته چې نه درته او شاید دا وعده ده. هې د سره قاسم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شو وی هغه ریکارډ وی سره پیسې دا الهجی بیا دای څرنګ دنه خاطو شو لې واسه ته مشاره اون دو خالته دوکې ور کاول دي خور غریب خالته دا سه خالکو چې د غیري پینا علاوه ایسا غاټلی هغه نداري په خاطو شي بیا دای سی پتین تین چې چې شګرز.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کمې نک دې مرستې ټاکل شوی، د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوی او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پر تلل دغه لمبر ته وسنه درې میرو ته یې غږه تو بل لمبر ته تلل دي تر دوی اخیری درې نسو درته وښین مزید مشتو ستاغه نشي وښولای. د مو خو سره نه بل زوم لمبر خلاص کړای هنه دغه زیو زوم لمبر مینه چې په دغه مو ته سره نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زوم ول تمش دی چې ډی ام اس سره وکستې نو می چې په ششو پنځه شاولی نه پیږي د پیسې د زوم طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولې ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15 کسان دغا شکایت راوڑی چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوې او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورٹ تاسو اورېده. په باجوړ جنسي کې بمی چاودنه شوې ده. په بیگانه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښه د باجوړ د امنیتي وسی په اړه د شانواز ترګزی دا رپورٹ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیداره پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لاخیز کې دی مشر خو سیداره جان دی خو او دا هدف یې مغه و خو هغه بچړی دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې خو دغه په حق کې څه دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامونډو او چهارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اصل چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخمنګ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوې دي نو خلک تیار کېږي.
بل خو د باجوړ ایجنسۍ په خوانه د پارلمان غړي اخوندزاده چټان وایي چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه ځل شروع شوې ده هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کوم پیښه شوې وه په پارلمان باندې لیلان هغوی دا ویل چې یاره دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ افغانستان د مامونډو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابي دی شي؟ اخوندزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واضح د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي. خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسۍ.
مدرسې اوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د خبرونه په دویمه برخه کې به نیوز پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم وره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بی بی سی لخوا د متحده اقوامو مومنت ګوند په اړه جاری شوی رپورت د هیواد لپاره اهمیت لري او د غلړ کې د برتانیې حکومت ته یو خط هم لیکلی دی. د خارجه چارو وزارت په خبر پاڼه کې لیکي چې په دغه خط کې غوښتنه شوې ده چې باید د بی بی سی په رپورت کې وړاندې کړل شوي معلومات او رازونه دي له پاکستان سره شریک کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده کامی مومنټ په حقله د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست دپاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکې دوی د برطانیې حکومت سره تماس کې دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړې شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکې پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برطانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره یې د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده کامی مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپیګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده کامی مومنټ په حقله د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کار پوهان څنګه ګوري په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافې پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کډم کې هم باندې دینو ته دي ته یو سوچتے ہو سوچ دا دے چې مخالفین دې ته مجبوره کی چې دا غي خبرو منی په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر جانبدارانه تحقیقاتو ضرورت وی. ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غو د ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو څه څه تحقیقات ګوښ.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شو چې پکې په متحده کامی مومنټ د لګېدلي تورونو بندنه شوي او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ لامل یې ټیوب ویلونه بند شوي دي او د اوبو له کموالي سره مخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس د لرې لرې ځایونو په سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ټیوب ویلونو ته د بجلی ځان لا کنکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسې د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبیلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پریدی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټویلو د اوبو مشکل دی پوه شوې اوبم چې کوم دي زنانه په سر باندې راوړي ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي ګرمي دو روژان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی بندي بالکل بندي پوه شوې زنانه م راوځي ماشومان هم ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درې میټې کې له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی را نشي ټویل په څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی لونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي خو زنانه م ګړی راوړي په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
دیا د سیمی او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی گریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبیلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبیلونه دي او دغه اگر نه چې اسپاټال لین ورکړ شي هر میله ورکړ شي سره عوامو حق نشته چې یو تارو مویر کې ټیوبیلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کارکوشته پره یو بل لین دی ویل کې ټیوبیلونه. نو په کوز چې موږ ته بجلی را فرګه دي بجلی نشته په 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی هم را شپه په 3 بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف ده. زنانه هم د غرونه او براوري مهربانی وکشی ماشومان دی بیماران دی گرمی رو املانزه و بنشتا نو تکلیف را تجار دی.
د خبر جنسی د لوړګي خلکو د بجلی د غستون ز په حق له مشکل دی د سیمینا د کمی اسمبلی غړی شاجی ګل پر دې سره رابطه وشوه. نو دی ویل چې مونږ به د خیبر ټولو گریټ سټیشنونو لورزو او د ټی ویلونو بجلی به پرې بحالو. د خبر جنسی د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال کړل شي چې دو بوستون زی هوار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډ چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورس په خبرې کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 13 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تر کینصاب په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډشډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګا ماخام د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ییز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې شوې. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت هوانت ویګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتګ ته اړ شول. د یونان وزیر اعظم الیکس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل روپیه مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړه چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلې دي. بلخ په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلې دي.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواره د لوس وخت شبدی دونیس پروگرام د رنگونو نړۍ دا پروگرام ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې وویرو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلایي اداره وای په کی پی وش پیتم دومدار ستوري موجود خلایي روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلی دی او ځمکې سره یې رابطه کړې ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلایي جهاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوز شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګینټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټریان وي جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکه ته ښه راغلاس ویلي دي. اروپای خلای اداره په خپل بلاک کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلای جاست په ذریعہ ځمکه سره 15 سیکنډه پورې رابطه کړی ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشت وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوت له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوت نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوت په دغه ستوري واوري او کانو ته ځای لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوت حجم د مو وینځلو مشین عمر دی. د اروپای خلای ادارې روزیټا جاس د غستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاس د ستوري په سطح قدم یې خوده دی. د یورپ لوی خلایي کمپنی ایربس سټلایټ تر ټولو لوی نتورک جوړوي. ایربس برتانوي کمپنی ون ویب لپاره به 9 خلایي جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سټلایټ لیږل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برطانی کمپنی ون ویب با نوری کمرشل کمپنی شاته پریدی په دې پروژه کې به ایربس سنتی ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې د یو سټلایټ وزن به 2.5 کیلوګرام وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډیر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجینګ دی خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلور نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړي معاهده کې چې په کې 25 د کونسل غړو د لارې کېده پکې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقونو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو. خو دا معاهده ډیر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهده 2 کال وروسته یعنی په 1209 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې د دغه معاهده لیکونکو پیژندلو ډیره لویه کامیابي ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکسټ واکینګ لاین یعنی مخصوصه لاره جوړ کړل شوې ده. د دې منصوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور څه وجنګیږي نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا وخت په ټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا جاری کړل شوو شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سرشمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوې وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلند ښار کې دی چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د بیجلی ستنه او یا 2 بوټي لګېدی شي. خو دا ځای د پورتلند ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نورې بوټي. د سړک هغه غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دویم ورځ فیګن دغه ځای ته لاړو او دا یې صفا کړو او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینڈ سپارک نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو قصه هم جوړه کړې وه چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو کچري هغه پریک دی نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري خو جمع یو ته ونه خودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډیر زیات مشهور شو او 1901 کال کې مل اینڈ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 5.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 750 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی چې د 10 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټرانو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Snow has to pay for what he's done.
One way or another, this war's gonna come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
We all have one enemy. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. To the Capitol.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوې ساينس فکشن فلم دی مارشن لومړی نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستورمزلي په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیارې په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستورمزلي مارک ویټنی د مریخ سیارې په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستورمزلي واپس مکې ته سفر شروع کړي. خو مارک ویټنی په مریخ سیارې پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په بچی او د ژغورنی مشن را رسیدو پوری په مریخ سیاره ژوند تیروي. فلم دی مارشن به د اکتوبر په 2 نیټه ټوله نړۍ کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم بردرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډز هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي او کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم بردرز به د اګست په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
جو اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا. اور ٹی فرنانڈس جس کے صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا.
فائٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہی فرق ہے تیرے میں اور ڈیوڈ میں.
صحیح بولا تو ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا.
جو مسٹیک تم نے کی ہے اس کی سزا ہوتی ہے, معافی نہیں.
Ladies and gentlemen, this is the biggest spectacle the country has ever seen. This is epic.
Do you even deserve to
be on this platform.
मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी फैमिली ये चांस जरूर डिजर्व करती है.
महाभारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच.
द हिंदी सिनेमा नवे फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड लुमरे ट्रेलर खोशवे दे पर फिल्म की द हिंदी सिनेमा मशहूर मजाया अदाकार गोविंदा लूर चीना आहोजा कार करे दी पर फिल्म की वतरी स्टोरी धर्मेंद्र हम कार करे दी. द फिल्म बा द जुलाई पर दरे मनेट नुमाइश सफारवड़ा निकलेगी.
गुरप्रीत बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो.
जी.
पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए?
कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा.
लड़का तलाक शुदा नहीं, शादी शुदा है अब तक.
जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती.
मैं तेरा सर फोड़ दूंगी.
अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा.
ओ सुल्फा वाले ना खुले है जिमे कदा कोई काली, ओ डीजे वाली बीट पे नाचे आजा ठुमके वाली, ओ साडे बीच में जो भी आया हो खून खराबा कुड़िया तेरा ठुमका आसमान तक.
कुत्ते की पूंछ और मर्द की मूंछ में कोई फर्क नहीं होता.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګولایاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اونیس خبرونه د رنگونو نړۍ تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. دا خبرونه احمد شاه اسمی جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی اثر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیلې نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره به وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن حسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی د داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د عقلی د چې کوم نظریه نظر وا چې دا سرګه څنګه کار کوي د کتو سرګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي نو دا شیشه یا د عینکو د کم نظریې لاندې چا کار وکړو هغه اغور جکا او نن چې الحیثم کوم نظریات چې کړی وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. اوس نه دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی عالم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکی پاتې شوی دی وایي چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع او پر دینی علوم سربېره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوا به شامل وو، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث ده، د قران تفسیر ده، علم الکلام ده، بنیادی مصادر منطق و فلسفہ و منطق اول وار پا عربی طرح منتقل کرے یا پا مرتب شکل باندھی ابن حزم لکھا لے گئی لاغباد بیا غزالی ادو خلق بدر باندھی کار کرے نو بیا منطقم پہ شامل کر دی مامون الرشید بدور
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څه ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وایستل شول. دا چې دا مضامین ولې وایستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولی شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه. چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې له نصاب د عصري علومو د ایستلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تا تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامی تدریس کې په اول وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دی مدارسونه وباسله او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخواني حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویلي چې د قضا سمت قبول که ده وویلي چې زه یې نه قبلومه ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه بیا هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وه او یو شغل یې لرلو یا به یې نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به یې طبابت کولو یا به یې نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتي ریسر شو. یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا و، فارابي و، ابو نصر
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغې یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نویشت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورو دا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیلیم راولي لکه زموږ چې شروع کې کوم دغه دی هغه کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او ورش کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامعې دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستاني مدارسو استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې سوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
زکری مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوی یا مدیر په هغه کې ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شاملول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي په هغه کې جدید علوم نشته، یعنی بطور فن لمخو سره د جنسیات یو کتاب نشته، بطور فن په مدرسو کې د جغرافیې یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نشته، د ریاضیات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغیره اوس هم هغه نصاب وتلې دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه شیان به وو، خو باقاعده چې د فن غوندې ووایي داسې څه شیان په مدرسو کې بهرحال
ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا پنځه نصاب کتلي دي په اوږد شي نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه وو چې دا فلسفه خلق زکي اخوان الصفا یا نور خالد با پر عقائد باندې اعتراضات کول نو دا هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړی و یعنی به تورې فن نه وو اوس هم د فن په تور صحیح نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته ووایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهشي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولی شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولی شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ولې خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه دا ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاګې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې عام مسافر وي او یا دلاري نتیریدل کې نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشي داسې کار وکړه چې فقط مونځ کوو او داس کوو نور راکړی سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار وکړئ.